دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وچا خبرداري ورکوي چې که د بودیجې د سخت کمښتون ځای هواره نشي نو په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو انداز ډیر راکم کړي او هغه هم داسې مهال چې په دې هیواد کې سخت لوګا د ریکارډ تر کچې رسیدلې وچا پرون په خپل ایکسپانه کې دغه خبرداري ترڅنګ ویلي چې د روان کال د جنوري نه تر جولای میاشت پورې په افغانستان کې بشری شریکانو 2.6 میلیون وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستي رسولي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه هم پرون په خپل ایکسپانه کې خبرداري ورکړي چې که لازمه بودیجه ترلاسه نکړي نو 8 میلیون افغانان د ژوند ژغورنې له روغتیايي خدماتو بې برخې شي. د خوړو نړیوال پروګرام د نویو ارزونو پر اساس په یو راپور کې ویلي چې په روان 2023 کال کې د نړۍ په 150 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د سختې لوږې د بیړني حالت سره مخ دي چې 15 میلیونه یې افغانان دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په خپله پاڼه لیکلي چې دغه پروګرام د خوړو په مرستو کې کموالی هغه کسان چې د خوړو سخت د نه خوندیتوب سره لوړاندې مخ وو په بیړني ډول د خوړو اړتیا د نه خوندیتوب حالت سره مخ کړي. د ګوزړیا پولیو ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین له اوروزګان ولایت پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې ترسره کیږي. په پام کې ده چې په دې کمپاین کې چې د راتلونکي پنج شنبه به دوام وکړي شاوخوا 11 میلیونه کوچنیان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د پولیو پر ضد واکسین شي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي د واکسین ترڅنګ به تر 1 کال پورې عمر لرونکو کوچنیانو ته د دوی د معافیت د لوړولو په خاطر ویټامین ای هم ورکړي. د کابل جلال آباد لوی لارې چې د ماهیپر په سیمه کې د غره د یوې برخې خوایټولو عمله 13 اونۍ تړل شوې و لا هم د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړلې. د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو اعلامیه کې ویلي سړک ته د پریوتو ډبرو د ایسته کولو او پاکولو په موخه دا لار د 4 ورځو لپاره د کوچنیو موټرو پر مخ تړل کیږي. په دې اعلامیه کې د کوچنیو موټرو چلوونکو ته خبر ورکړل شوی چې د دغې لارې پر ځای د کاپیسا ولایت له لارې د کابل او ننګرهار ترمنځ تګ راتګ وکړي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. په پاکستان کې د کډوالو عالی کمشنری UNHCR وايي په دغه هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمیر 3,900,000 ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې وایي قیصر خان افریدی رسنوی ته ویلي چې د پاکستانی چارواکو د شمیرو له مخې له هغه راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نږدې 600,000 افغانان پاکستان ته کډوال شوي، خو دا شمیر ښایي له دې هم لوړ وي ځکه پاکستان ته تازه تللي ګڼ شمیر افغان کډوال ثبت شوي نه دي. ایران د استخباراتو وزارت پرون ویلي چې چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي 28 کسان چې غوښتل یې په تهران کې د تیر کال د لاریونونو د کلیزې پر مهال 14 ترسره کړي نیولي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې دغه کسان په تهران، البرز او غربي آذربایجان کې د داعش پر مرکزونو او کورنیو ټیمونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې دغه عناصر له حرفوي جنایتکارۍ ډلې داعش سره تړلي او یو شمېر یې په سوریه کې د تکفیریانو په نوم له جهادیانو سره ملګري شوي یا یې هم په افغانستان، پاکستان او د عراق په کردستان کې فعالیتونه ترسره کړي. د اوکراین د خرسون سیمې والی وایي د روسیې په پرونیو راکټي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 8 نور ټپیان شوي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ مخنیوي ته دوام ورکوي. ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په دواړو سیمو کې د 3 میاشتنیو عملیاتو پر مهال د اوکراینی ځواکونو بریاوې ستایلي، خو د نویو پرمختګونو په باب یې اشاره ورنه کړې. د خرسون والی الکساندر پروتکودین په ټلګرام کې لیکلي د روسیې تر ولکې لاندې د دنیپروسین له ختیځې غاړې د توغول شویو توغندیو له کبله د دغه سیند په لویدیځه غاړه کې یو شخصي کور په نښه شوی. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د ناګورنو قرباغ پر وضعیت خبرې وکړي. دا لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې په ناګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمنی ټبره خلک له دې سیمې وتښتیدل. د ناګورنو قرهباغ ارمنی تبره خلک چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي، تیرونه د آذربایجان له څلور ویش ساعته پوځي عملیات وروسته د اوربن منلو ته مجبور شول. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د پوهنتونونو د تللو افغان استادانو د بیرته ستنولو لپاره هڅې پیل کړې دي. ندیم د بلخ پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې د پوهنتونونو د معیاري کولو او استادانو د ژوند د ښه کولو لپاره هم هڅې کوي. د رپورټونو له مخې په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې په سلګونو افغان استادان د افغانستان له بهرنیو هیوادونو ته تللي دي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د لوړو زکړو د وزارت سرپرست نه د محمد ندیم د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د بلخ په پانتون کې وی غونډه ته په وینا کې د پانتونونو د امریکاولو او د استادانو د ژوند د خکېدو لپاره د خپل وزارت د هڅو خبر ورکړ او ویلي چې دغه هڅو په لړ کې سو هی وادو ته د پانتونونو د پخواني استادانو د سنیدو لپاره سو پلاوی هم استولېږي.
مختلف هیئاتاره روان کړای په کشورهای مختلف امي افغان ها کې خوب استاد است بیرون از کشور رفتگی هسته اونا را دعوت بجهند.
تقلیل ندیم ویل چه با پانتونونو که در تدریسی بهیر در امریکاول در پاره هسته که چه پترست که به بحرانی و سازان هم پا پانتونونو که پا کارو گمارل شد. حق ویل چه وازی پا پانتونونو که در لابراتوارونو در نصباول در پاره 250 میلیون افغانه بیلی کردی. در بلخ در پانتون یا استاد سالم آباد راسه دی غونی تا ویل چه در پانتونونو امریکاول تا دیر از یعتا ارتیاش دادی.
مشکل اساسی ما اینمی هست. اگر ما به هر فاکولته جای مناسب داشته باشیم، هم در تدریس و هم در تولید علم و هم در راهنمایی شاگردان موفق خواهیم بود. هیچ وقت در بین
د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د محمد ندیم چې زتیر 2022 کال د دسمبر په روسي ونی کې د پریکړې لمخې په ټولو دولتي او غیر دولتي پانتونو کې خزي وینجوني د زده کړو او خزینه و سازانې د تدریس منشوي پانتونو ته د سازانو د سنولو لپاره د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیرسي د وروسته په تیرو سو باندې دوه کلونو کې په سلګونو د کابل پانتون او د ولایتونو د پانتونو و سازان بهرنۍ هیوادو ته کړه شوي. د رپورټونو لمخې د کابل پانتون څخه په دغه موده کې شاوخوا 300 سازان بهرنۍ هیوادو ته تللي دي. تر اوسه بهر ته د سازانو د تللو د لیتونو لپاره څېړنه نه ده شوې، خو د ځینو سازانو د سرګندونو او راپورونو پر اساس د پانتونونو په درسي نظام کې د طالبانو د حکومت په خپل سر لاسوهنې او د ښځو او نجونو په تدریس او زده کړو باندې د بندیز په ګډون د ځینو نورو اقداماتو له امله استادان وطن پرېښودو ته اړ شوي دي. د پانتون یو استاد جاوید مومند امریکا غږ ته وویل هغه استادان چې د دې کلونو په موده کې بهرنۍ هیوادو ته تللي وطن ته د سلیدونو بلنه یو ښه اقدام دی، خو ښاغلی مومند وایي سلیدونکو استادانو ته باید په پانتونونو کې د تدریس چاپیریال هم چمتو شي. دی وایي چې په دې برخه کې د طالبانو د حکومت تر څنګ هغه استادان هم مسؤلیت لري چې د افغانستان په پیسو روزل شوي او په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړي دي.
او بل اړخ دا ده چې زه فکر کوم استادان او هغه کادرونه چې تللي دي نو ستونزو سره سره باید په افغانستان کې پاتې شي او د خلکو ته خدمت وکړي، ځکه ما مخکې هم ویلي دي دا سم نه کېدای شي چې کله افغانستان کې هر څه ګل ګلزار شي او بیا موږ راسو د خدمت وکړو. نه، هغه ټولنه چې له ستونزو سره مخامخ وي، ناورین سره مخامخ وي، په هغه وخت کې لوستي کسان کدرونه مبارزه وکړي ستونزو سره او دوی باید پاتې شي خدمت وکړي. نو هیله مې له دواړو لورو نه ده چې هم اسلامي امارت دا مسؤلیت او مکلفیت دی او هم دا مسؤلیت زموږ د پانتون استادانو ته ورګرځي چې خپل هیواد کې پاتې شي او راوګرځي تر څو زموږ دغه نوی نسل چې تر ډیره بریده پورې موږ لوست یستو په علم باندې سمبال کړی.
خاګل مومند وی چې ستونزې شته، خو د ستونزو سره سره باید د نوی نسل روزنه هم دوام ومومي. افغانستان کې د 2020 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته اکثره داسې ګڼل کیږي چې طالبانو حکومت د عصري علومو د زده کړو پر ځای ډېره پاملرنه دینی زده کړو ته کړې ده او په دغه دوه کلونو کې ډېرې دینی مدرسې او دارالعلومونه تاسیس شوي او په زیاته اندازه پیسې ورته تخصیص شوي دي. خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د عصري او دینی علومو د زده کړو په برخه کې انډول ساتلی او دواړو برخو ته لازم پاملرنه کړې ده.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
په یوه نوې ارزونه کې خول شوې چې په یو 50 هیوادونو کې سلويخت ملیون نور خلک هم د لوګي کې تر رسیدلې دي چې 15 ملیون یې په افغانستان کې دي. دا نوې ارزونه د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی لخوا شوې چې پرون دوشنبه خبر کړه. په موخه دې رپورټه
د خړو نړیوال پروګرام په تازه ارزونه کې ویلي
مون په نړیواله کچه د مرستو کمیدلو لامل پر غذایی مسؤلیت د اغیز وړاندوینه کوي. پمراسو کې د دې شپې سره کمښت لامل مونږ اټکل کړی دی چې په ټوله نړۍ کې د غذایی مسؤلیت په بیړنۍ کچه کې د اړمنو خلکو شمیر ممکن 2.2 میلیونه یا 3% ته ورسیږي.
د خوړو د کمښت دا وضعیت په افغانستان، سودان، سوریه، یمن، جنوبی سودان، کانګو جمهوریت او دې ته ورته هیوادونو کې راغلی دی. د خړو نړیوال پروګرام وی په اوسط ډول د دوی په مرستو کې د هر یوې سلنې شمیرې په کمیدو سره ممکن تر 400,000 زیات خلک د بیوزلۍ کچې ته ورسیږي. دغه مؤسسه د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې لیکلي
15.3 میلیونه خلک به د 2023 کال د مې او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د سخت لوګي سره مخامخ شي چې د 15 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان په ګډون 4 میلیونه یې په خور ځواکۍ اخته دي.
دقیق موږ چې ګرځیدلې یو کم دلته راغلی رو کمیټې لري شپږ نوي فیصده د حالت کې ډېر ضرورتونکي چې موږ ډوډۍ نه لرو شپږ نوي فیصده خلک موږ ډوډۍ نه لرو.
هغه وخت کې بمونګه چې درې ټیمه ډوډۍ خوړل اوس دوه ټیمه خورو چې هغه وخت کې ګول خوړل اوس یو خورو.
د ورلد ویژن غیر دولتي مؤسسه وی په افغانستان کې د ګواښونو سره د مخ په زرګونو افغان ماشومان راتلونکو د نړیوال ټولنې د نن ورځې د پریکړو پر اساس ټاکل کیږي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
کله امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په جرګې کې جمهور غوښتونکي چې اکثریت دی د لګښتونو په لسکونو تھرو چې اختلاف پرې لري پاړه هوکړې ته ونرسيږي نو په یو اونۍ کې به د امریکا حکومت په زمینی ډول وتړل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
که د امریکا کانګرس لیوی ونیڅ خه په کومه موده کې د لګښتونو پر طرحو هوکړه ونکړي کوم چې خپل جمهور غوښتونکي پر سر اختلاف لري د امریکا حکومت به په قسمی ډول بند شي. د خیر خو محافظه کارانو وی افراطی دلی ورسلهغه د استازو جرګې د مشر کیوین مکارتی په وړاندې د راوالړېدو او دغه د ګوخه کې دوه ګواخ وکړ چې د روان میلادي کال په پیل کې دغه او د امریکا د ولسمشر جو بایدن ترمنز د امریکا د پورونو د نوور کړې د مخنیوي په موخه جوړ جاړای وشو.
دا ځکه چې په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي حتی په خپلو کې هوکړې ته نشي رسیدلای. په یاد ولرې د جرګې مشر مکارتی او ولسمشر بایدن و هوکړه کړې و او هغه هوکړه د ټول اړخونو لپاره سخت و. په کار کې زموږ وزارت هم په دې معنا په یو شمېر برخو کې چې موږ وختل پیسې ولګو مصارف راکم کړو. هغه پیسې چې موږ وختل د سړکونو پلونو او هوایي ډګرونو په خوالي کې مصرف کړو خو موږ هغه ومنله ځکه دا هغه هوکړه و چې د روان کال په پیل کې شوې و او اوس هغه څه چې له هغوی غواړو په هماغه هوکړه دې عمل وکړي.
د جمهور غختونکو همدا ډاله چې د اساسو په جرګه کې د اکثریت ګوند غړي دي په کورنۍ لګښتونو او د روسیې په وړاندې د اوکرين څخه د امریکا په ملاتړ کې د ژور کموالي غوښتنه کوي. په نیویارک د ملګرو ملتونو په سرمشیزه کې تر خبرو وروسته ولسمشر بایدن تیره اونۍ د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ته په سپینه ماڼۍ کې ښه راغلاست ووایه. بایدن له اوکرين سره د پایدونکو او ثابت ملاتړ د دوام ژمنه وکړه.
د اوکرين خلک د دې جګړې په وړاندې ولاړ یو متحده ایالات به ستاسو تر څنګ درې دوه دوام ورکړي.
مکارتي په دفاع لګښتونو کې د اساسو جرګې ته د اوکرين لپاره د 300 میلیون ډالر مرسته وړاندې کړې ده. د هغه مورد دی چې لږ احتمال لري چې ارخي ګوندي ملګري موافقه ورسره وکړي.
زبل کوین مکارتي سره يم او مونږ په یقین سره وخت لرو، خو نو موړی په ډېر ستونزمن حالت کې دی، ځکه مخالفین په تکرار سره مکارتي ته وایي دوه ګوندي طرحې جرګې ته مه راوړه. موږ نه غواړو چې تاسو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره د ډیموکراتانو رایه وکاروئ، خو هغوی د تړل کېدلو لپاره د ډیموکراتانو رایه کاروي. دغه کسان دغه جمهوریت غوښتونکو مخالفان د نانسي پولوسي سره یو ځای د جمهوریت غوښتونکو د طرحو پر ضد چې جرګې ته راوړل شوي رایه ورکوي.
د مکارتي ګوند په لږ توپیر سره د استازو په جرګه کې اکثریت لري، حتی 15 مخالف جمهوري غوښتونکي هم کولای شي د هرې هغه طرحې سره مخالفت وکړي چې د جرګې اکثریت یې د تصویب هڅه کوي. هغه قانون جوړونکي چې د اونۍ په پای کې په واشنگټن کې نو د سیشن په ورځ راستنیږي او هڅه به وکړي چې د حکومت د تړل کېدو مخه ونیسي. که قانون جوړونکي حتی د لګښتونو پر یولن مهاله طرحه هم هوکړه ونه کړي، د امریکا حکومت به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د شپې پر 12 بجو او یوې دقیقې په زمینی ډول وترل شي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي صفو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 صفو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو صفو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رپ و راست پراونا پا لندو چاپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو چاپو 2015.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونا پا لندو چاپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز او رو دلشه.
د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د جنود د زده کړو په اړه د هیل په نوم یو فلم په واشنگټن ډي سي کې لنډاري ته کې خوندل شو. دا فلم اداکاري فرشته کاظمي امریکا غږ ته ویل مخې نړیوالو او په ځانګړي توګه په امریکا کې چارواکو ته د افغان جنو غږ رسول دي. وحید فیضی دغه رپورت جوړ کړی.
په واشنگټن ډي سي کې د ويلسن سيرينيز مرکز کې د هیل فلم ننداره. د هیل یا شفاف فلم کیسه په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند ناورین او زده کړو راڅرخي. د فلم اداکار فرشته کاظمي امریکا غږ ته ویل په واشنگټن ډي سي کې د هیل فلم ننداري څخه موخه چارواکو ته د افغان نجونو د غږ رسول وو.
فیلم هیل یک فیلم بود که من خودم نقش بازی کرده بودم و باره تسهیلات بوده که یک داستان بسیار دلسوز بود. من خودم فکر کردم که بسیار خوب میشه که نمی فیلم باز نشر شود، مشخص دمی ویلسن سنتر، از خاطر که اینجا پالیسی امریکا یا بارش گپ میزنن و صحبت میکنن و خوب میشه که باره دخترای افغان، خانمای افغان و این موضوع تسهیلات افغانستان که بند شده ما گفت بزنیم.
فرشتہ کاظمی وای افغانستان یوازنی هیواد دی چې پکې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګول شوی دی.
ای که دخترا و خانما درس نمیخوانه ای بیخی کل کشور پس میمانه. امی خود گلوبل پالیسی کدام کشور است که خانما و دخترا را درس نمیمانه بخوانه؟
ده هیل فلم نندری تا یوش میرغلی نندرچین هم پا افغانستان که دنجونو ده زکر و پرواندی ده خند لکابل اندخمندی. شکریا ابراهیمی چې تازه افغانستان راغلی او اوس د امریکا په مریلند یالت کې د ماستری په کچه زده کړې کوي وای پر زده کړو د محدودیت لګول له کبله زیات شمېر نجونې په رواني ستونزو اخته شوې دي.
هیڅ رای حل را نمیبینند، به هر در میزنند بسته است، واقعا ناامید هستند. یعنی اگر ما ببینیم اکثر شاید از اونا مشکلات روانی بسیار بالای رنج میبرند، از افسردگی شدید رنج میبرند.
د افغانستان د پوهنې پوخانی وزیر میرویس بلخی امریکا غکته ویل چې طالبان د سیاسي ګټو لپاره د نجونو پر زده کړو محدودیت لګولی دی.
هر بهانه‌ای که طالبان در راستای مسدود شدن مکاتب میکنن یک نوع بازی هست. ما برداشت میست که طالبان از مسدود ماندن مکاتب یک استفاده مشروعیت بخشی دارن.
یوشمر شنون که پدی باور دی چه طالبان بدل شوی ندی.
دنجونو پرزدکرو بندیز خواشنوون که دی، خود ایرانتیا ور نده. فکر کوم ځینو کسانو ویل چې طالبان د تیر ځل واکمنۍ په پرتله بدل سوی دي، خو هغوی له فکری پلوه نه دي بدل سوي. په خواشنۍ سره پر زده کړو بندیز حیرانوونکی نه دی.
دوه کاله وشول چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو او میرمنو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
په افغانستان کې د افغان نجونو پر زده کړو او کار د طالبان له لوري محدودیت په ملي او نړیواله کچه غندل شوی دی، خو دلته په واشنگټن ډي سي کې زیات شمیر په دې باور دي چې دا غندنې بسنه نه کوي او په کار ده چې په طالبانو باندې زیات فشار واچول شي. وحید فیضی، د امریکا غږ، واشنگټن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا مهال د افغانستان په ملي میوزیم کې د هغه تاریخي آثارو په ګډون چې په تیرو دوو کلونو کې د قاچاق مخنیوي شوی څه باندې 15,000 بیلابیل تاریخي آثار ثبت دي او د ثبت د لړۍ روانه ده. په موکړې دی رپورټ ته
دا مهال د افغانستان په ملي موزیم کې د هغو 1,316 تاریخي آثارو په ګډون چې په تیرو دوه کلونو کې د قاچاق مخنیوي شوی څه باندې 15,000 بیلابیل تاریخي آثار ثبت دي او د ثبت د لړۍ روانه ده. د افغانستان ملي موزیم په 1299 مریز کال کې د کابل ښار په باغ بالا سیمه کې جوړ شو. په 1303 مریز کال کې د ارګ باغچې قصر او په 1309 مریز کال کې د همدغه ښار دارالامان سیمې ته ولېږدول شو او اوس هم هلته دی. د ملي موزیم د آرشیف آمر یحیا محبزاده په ژواک خبري آژانس وویل چې په افغانستان کې د ویایم هجری مریض لسیزې له کورنیو جګړو مخکې په دغه موزیم کې تر 30,000 ډیر آثار موجود وو، خو اویا سلنه یې د جګړو پر مهال ورک او لوټ شول.
تا سالهای 1992 در موزیم بیشتر از 100,000 قلم آثار حفاظت می شد. متاسفانه تای جنگ ها تیر بودو دختار در صد از این بغارت برده می شد.
دای وای چې په 1300 مریز کال کې ملي موزیم کې د آثارو د ثبت ډیټابیس جوړ شو او تر اوسه څه باندې 15,000 بیلابیل تاریخي آثار په دغه ډیټابیس کې ثبت شوي او د ثبت د لړۍ روانه ده.
ډیټابیس موزیم ملي د شنه آغاز کړم کار شکه مو چې تعداد آثار دی په وطن آثار وخت موندي موزیم کې مو دوی دز گرفتیم و ثبت دیتابیس کردیم. حدود 51,742 قلم آثار از حوزه‌های مختلف کشور که در موزیم باقی مانده بود. ما ثبت دیتابیس موزیم ملی کردیم که پروسه ادامه داره. هنوز هم آثار باقی مانده موزیم.
هغه زیاته کړه چې له یادو ثبت شویو آثارو څخه باندې لزر هغه آثار دي چې د کورنیو جګړو پر مهال لوټ شوي وو او په تیرو دوه لسیزو کې د یو شمېر هیوادونو په مرسته بیرته د هیواد ملي موزیم ته سپارل شوي دي.
بیشترین آثار ما که مفقود شده البته آثاری که کشورهای همسایه به بیرون انتقال یافتن با کشورهای متعدد انتقال یافت و تایی در تلاش که صورت گرفت در قسمت گردآوری یا جمع‌آوری آثار که ما تانستیم بیشتر از 10,585 قلم آثار دوباره از کشورهای مختلف دنیا بر ما برگردانده شد.
دا غد معلوماتو لمخی په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د یوزرو دریس و یوش په تاریخي آثارو له قاچاق مخنیوي شوی ملي موزیم ته راوړل شوی او ثبت شوی دی.
آثاری که برگردانده شده یا بگویم به موزیم ملی تایید شده حدود 1361 قلم آثار است که توسط منصوبین استخبارات و نیروهای امنیتی امارت اسلامی به دست آمده و این بعد از پروسه دزگیری و یش به موزیم ملی آورده شده و ثبت موزیم ملی شده.
د طالبانو لخوا د ملی موزیم سرپرست مولوی صبغت الله عابد په ژواک خبری آژانس ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته هڅه شوې چې تاریخي آثار په سم ډول وساتل شي.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لوبډل مشر محسن رضایی په آسیایي سیالیو کې د برونز مډال وګټو. د مډال د ګټلو مخکې رضایی په خپلو نورو لوبو کې خپل قزاقستاني، تاجکستاني او جاپاني سیالان له مخې لری کړل. پام وکړئ د رپورټ ته.
آسیایی لوبې د شنبې په ورځ د چین په هانګژو ښار کې پیل شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په ګډون د 1500 هیوادونو څخه باندې 2000 لوبغاړو برخه اخیستې ده. د دې لوبو په دوام د تکواندو افغان لوبغاړی محسن رضایی توانېدلی چې د برونزو مډال وګټي. رضایی په نیمه پای لوبو کې د کوریایي سیال جانګ جونګ په وړاندې سیالي وکړه چې په لومړي پړاو کې 15-2 او په دویم پړاو کې 12-14 په وړاندې ماتې وخوړه او له مخې تاک څخه پاتې شو. رضایی په منځلوبه کې قزاقستاني لوبغاړي ته ماتې ورکړه او دغه راز د لارموندنې په پړاو کې د تاجکستان او جاپان پیاوړي سیالان هم مات کړي وو. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی چې د طالبانو له خوا ټاکل شوی ویلي چې افغانان ورزش خوښوي او دوی هڅه کوي چې لوبې له سیاسته جلا وساتي.
مونږ تر خپل وسه هڅه کوو چې ورزش له سیاست څخه جلا وساتو. دا مو پیغام دی له ټولو ستونزو سره چې همدا اوس افغانستان مخامخ دی. مونږ د زیاتې همغږۍ او همکارۍ غوښتنه کوو. دا سیاسي لوبه په تاریخ کې مونږ د لوبغاړو او روزون کوي عالی ډله را مخ کې کړي. دا ښکارا کوي چې زمون خلک ورزش خوښوي.
ولی رحیمی و منله چې په دریو ورشي څنګه کې به ولس خزینه لوبغاړي هم ولوبيږي. دا لوبغاړو د افغانستان څخه بهر تمرینات کړي. په دې ډله کې دوه بایسکلز غلون کې یو منډه وهون کې او نورې د والیبال لوبغاړي دي.
زه ویاړم چې تاسو ته وښیم او وایم چې یو یا دوه سلنه مېرمنې شته. جمهوریت پرزیدونه مخکې دا شمیر 40% وو. نو هیله لرو چې دوی بیرته راشي. موږ نه یوازې په ورزش بلکې غواړو چې ښځې انجونې بیرته ښوونځیو او تعلیم ته مخه کړي، ځکه چې دا د بشریت اساسي حقونه دي.
د آسیایي لوبو د تنظیم نه یو شمیر هیوادونه خوښ دي. د ځینو هیوادونو چارواکي د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي دي. د فلیپین د ورشي ډلې مشر دیان لی ډومینیک چینګ وایي چې د اولمپیکي لوبو په معیار هر څه تنظیم شوی دي.
زموږ ډېری لوبغاړي خوښي او راضي دي. زه تیر کال د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره بیجنګ کې وم. نو کتل مې چې دا لوبې هم د بیجنګ د لوبو په څیر دي. دا په ډاګه کوي چې دلته هر څه د اولمپیک په معیار ترسره کیږي.
د آسیایي لوبو نسم پړاو د سپتمبر له 23 د اکتوبر تر 8 منټې پورې دوام مومي. زرګونه لوبغاړي چین ته رسیدلي او په 401 اتیا لوبو کې به د مډال د ګټلو هڅه وکړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.